پایان میرسه. تا هفته آینده و برنامه دیگر شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.
سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه به جوشه تاسو ازادي راډیو ته غواګی سمخ کړی چې د خبرون مطلب تلل شو خبرونه د طالبانو د برنامه 4 وزارت سیسی مرسل شیر محمد تباس ستانګزی وای چې د جنود زده کړو د مخنیوي لپاره هیڅ توجیه نشته د طالبان لمشر څخه غوښتل چې د افغان خزاوې جنود پر زده کړو باندې زلري کړی ځکه چې د کارته هیڅ پالم نشته اباس ستانګزی د څرګندونی پرون د خو سولت پیو دینی مدرسې کې په وینا کې وکړي د غونډې ګډونوالو ویل چې د خزاوې جنود زده کړو او د منې کول لپاره هیڅ دلیل او شری توجیه نشته او په زمینی ډول د باندې ز طالبانو د مشر ملایبه تل خوزاده شخصي نظر و طالبانو د 2023 په اگست کې له وخت تر رسیدو وروسته لږم ټولګي پورته انجنیر زده کړو په تدریج معنا کړو په پیل کې ویل چې دا بندیز به موقتی وي خو په اوس په اړه چې د انجنیر خوځي به تر کله بند وي ولی بندي څه نه وایي طالبانو تر کنټرول لاندې ستره محکمه وای ایران به ډیر ژر 1500 افغان بندیان افغانستان ته انتقال کړي د طالبانو ستره محکمه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې عبدالملک حقانی په مشرۍ د دې محکمې و پلاوی چې تهران ته تللی د ایران د قضایي قوې د نړیوالو چارو له مرستیال کاظم غریب آبادی سره یې لیدلی دي په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې دوړو خو د عدلي او قضایي همکاریو د پیاوړتیا او د بندیانو د انتقال پر موضوع خبرې کړي دي د طالبانو د ستره محکمې په خبر پاڼه کې افغانستان ته د بندیانو د انتقال د دقیق وخت او شرط په اړه څه نه دی ویل شوی په افغانستان کې د ایران د سوداګرۍ اتشوای چې په تیرو دوو کلونو کې د تهران او کابل ترمنځ سوداګرۍ اړیکو پر لاپسې وده کړې ده د ایران د دولتي خبري اجنس ارنا د راپور لمخې حسین روسایی ویل چې په 2023 کال کې د دوړې ودونو د سوداګرۍ تبادلو اندازه د وړم کار پرتل نږدې 43% زیاته شوې ده حسین روسایی هم درځ ویل چې د افغانستان په 2023 کال کې د ایران څخه د څه باندې 3 میلیارډ او 1.3 میلیونه ډالر واردات کړي دي هلته چې په 2023 کال ایران افغانستان ته د 1 میلیارد 240 میلیون ډالر صادرات لرل اسرائیل ایران وکړ چې له افراطی ډلو حماس سره په غزه کې اوربند زی وخت له 15 دقیقو څخه پیل شوی وو دا ځنډ د حماس له خوا د خوشی شوی او يرغملو د نوملړ په تر لاسه کول کې د ځنډ له کبله 3 ساعته نه وخت پیل شو ته د ځنډ په لړ کې اسرائیل په غزه بریدونه روان وساتل د غزه د چارواکو په وینا په دې بریدونه کې اته کسان وژل شوی او 15 نور ټپین شوی حماس د غزه د تخنیکی دلایلو پیچلو میداني شرایطو لمل بللی وو او روسي د دریو خوشی شوی اسرائیلی خزنونه خبرې کړي دي تاکر شید چې امریکا نوې منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سبا رسمه د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي ډونالد ترامپ چې د امریکا د ختیځ په وخت د غرمې په 12 بجو د ولسمشری دوهمه دوره پیلوي ولی چې د ولسمشری لمړی ورځی به د هغه ژمنو عملی کول پیل کړي چې د دوه کلن انتخاباتي کمپاین په لړ کې کړي وي د امریکا رسنیو راپور ورکړی چې د ډونالد ترامپ انتقالي ټیم اصل اجرایی فرمانونه چمتو کړي سو هغه د خپل دندې په لومړی ورځ لاسلیک کړي د دوی لمخې منتخب ولسمشر د لوري د مراسمو پر ورځ له تعریف وروسته د سپینې ماڼۍ او فایل یا بیزوي دفتر ته ځي او له دې مخکې چې سپینې ماڼۍ ته په څیرمه واټونو کې د رسم ګذشت په مراسمو کې ګډون وکړي خپل لومړی اجرایی فرمانونه لاسلیک کوي ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلای شئ له طالبانو د ځکه کونکو غوښتنه
ځان ټول یو نظر ووسی او یو هم هدف وټاکي ترڅو د افغان نجونو پر مخ باندې د تعلیم او تحصیل دروازې خلاص کړي
له دودیزو څراغونو له هم څومره کار اخیستل کیږي
امکانات دلته کم دي د چارج دپاره وسیله هم نشته او اقتصادونه هم ضعیفه دي چې برقي څراغونه واخلو دغه نه استفاده
او له پاکستانه د افغانانو ویستلو د پاکستاني کاریګرو پر کاروبار اغېز کړی دی
مو غواړو چې افغانان پاسي په پاکستان کې او افغانان کاروباري خلک دي مو غواړو چې پاکستان کې افغانان کاروبار
خبرونه کړتنه نور پرونه حمله رو
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت بارنوی چارو وزارت مرسیل د افغان میرمنو پر زده کړو د بندیز مخالفت وکړ. شیر محمد عباس ستانگزی تازه خوست کې وی غونډه تویل چې دوی په کومه لار چې روان دي د طبیعت خبره نه ده شریعت. نو وړي مخکې هم په دې اړه ورته څرګندونه کړې دي. په ورته وخت کې ل زده کړو به برخې یو شمیر انجونې هم وایي چې روان وضعیت نه هلي دي او د طالبان حکومت باید دوی ته د زده کړو د دوام اجازه ورکړي. نور جزئیات د سنولا کاکړ په راپور کې.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی یو ځل بیا د افغان میرمنو پر زده کړو د بندیز پر موضوع نیوکه وکړه او دا یې د ټولنې له نیمه قشر سره بې عدالتي وبلله. نوموړي د شنبه په ورځ د جنوري په 13 نیټه په خوست ولایت کې یوې غونډې ته په خبرو کې پر خپلو مشرانو غږ وکړ څو د زده کړو دروازې د ټولو پر مخ پرانیزي. هغه غونډې ته په وینا کې چې یو شمیر کورنۍ او رسنیو یې ویډیوګانې خپرې کړې دي زیاته کړې
بل ټوله نړۍ له موږ سره نن همدغه مشکل باندې اخته همدغه انتقاد موږ باندې کوي موږ کومه لار چې روانو دا زموږ د طبیعت خبره نه ده شریعت.
ښاغلی ستانگزی دغه راز ویلي چې د نجونو پر زده کړو بندیز ته کومه پلمه نشته او نه هم کومه پلمه پیدا کېدای شي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم وایي له روان وضعیته ناهیلې دي او د طالبانو حکومت باید دوی ته د زده کړو د دوام اجازه ورکړي. له دوی څخه یوه چې پوهنتون ته له تګ بې برخې شوې او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل
په دې هیله یم چې طالبان ټول یو نظر ووسي او یو سم هدف وټاکي تر څو د افغان نجونو پر مخ باندې د تعلیم او تحصیل دروازې خلاص کړي.
له ښوونځي راګرځول شوې یو زده کوونکي بهر هم ازادي راډیو ته وویل
یو کس نشي کولای په هواد کې دومره لوی تغییر راولي تر څو چې نور کسان د دې له نظر څخه ملاتړ ونه کړي موږ دا تمنو شو کولای چې په هواد کې به کوم بدلون راشي.
د یادونه ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی مخکې هم ورته څرګندونې کړې دي. خو د نوموړي دا تازه څرګندونې داسې مهال دي چې د جنوري په 11 او 12 نیټه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه په یوې نړیوالې غونډه کې هم په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د زده کړو بندیز وغندل شو. د طالبان حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر کار او نورو سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو د بندیزونو سربیره له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو اوان په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. نړیوالو له دې عمله په پله پسې توګه د طالبانو پر حکومت نیوکې کړې دي او دوی د میرمنو په وړاندې له بشري حقونو په جدي سرغړونو تورن کړي. خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته خپل ټول جایز حقونه ورکړي دي. په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه د نړیوالې غونډې جوړوونکي د سعودي عرب نادولتي ادارې رابطې العالم اسلامي مشر وایي په اسلام کې د نجونو پر زده کړو هیڅ بندیز نشته او هیڅوک باید د دې لپاره شرعي بهانې ونه لټوي.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د افغان میرمنو پر زده کړو بندیز باندې مخالفت ښودلی دی. پر همدغه موضوع موږ سره د ښځو د حقونو فعالې اغلې روګل افغان مرکه کړي.
دغه په اوږدو کې د تاریخ دغه د علما تر عنوان لاندې د شریعت او فقه د دوی د افکارو په اساس منځته راغلی ده او د سوء استفاده د الهي احکامو څخه کوي. دا په جمع کې په کمال د تاسف د پروسه په 1400 کال کې را روانه ده. دا حل لاره نه ده درلودلې چې دا اوسنی کانفرنس چې په 12 او 13 د جنوري په اسلام آباد کې دایر شو جهید لوړ رتبه د فقه د اسلامي فقه د اکاډمي په ساته علما وجود درلودله. هغه ماته درې ټکي ډېر اهم و چې څوک خپل د فکر
په اغلب افغان په لاندو کې کراته وایي چې په څومره وخت کې به ممکن په لاند وخت کې د دې اجازه ورکړي نجونو ته چې هغوی د بیا د ښوونځیو ته ولاړ شي کنه.
دا مسله د نن سبا مسله نه ده. دا باید دائم الخمر حل د اساس او بنیت خسي. دا نه ده چې نن دروازه خلاصه کړه نو زه چې نن دروازه خلاصه کی انساب چې د یو انسان د یو ماشوم د رشد او انکشاف او تکامل او ابتکار او خلاقیت باعث نسی او هغه ته توپک ورزکی وازی هغه دروازه چې بندي به تر ده. مهمه دا ده چې زما نظر کزلوسه غواړي او زه خپل نظر ورکوم. ما اساسي حل د لاره په اسلامي تفکر کې باید په جمع کې د لوړو علماو په چوکاټ کې چې دغه ام دبليو ال دی او آی اس
وای سی د خزو د قونو فعال غلی روګل افغان چې موږ سر مرکه کړی و.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
په دې وروستیو کې کلونو کې چارجي څراغونه د تیلي دودیزو څراغونو پر ځای زیات کارول کیږي او د ښاند د پخوانیو تیلي ګیسونو ځای هم غازي ګیسونو نیولای دی. خو د افغانستان په دریو سیمو کې خلک له هم د کورونو د روښانه کولو لپاره له دودیزو څراغونو ډیر له ایلیکنونو کار اخلي. د رڼا هغه وسیله چې په خارونو کې بیا پیوش میر رستورانتونو کې د ډول پرې خوده شي. په دې اړه نور جزئیات د فیروزه زی پرپور کې.
لاسی څراغونه، شمع او تیلي څراغونه په خو په افغانستان کې د کورونو د روښانه کولو لپاره ساده او دودیز وسایل و چې خلکو به ترې ګټه اخیسته. خو د هیواد په ځینو سیمو په ځانګړې توګه په ښارونو کې له برېښنا او برقي وسایلو د خلکو له زیاتې کارونې سره دغو وسایلو خپل ځای په تدریجي توګه د تیارو رڼولو نورو پرمختللو وسایلو ته پرېښی دی. خو په ځینو سیمو کې په ځانګړې ډول کلیو کې خلک لا هم د کورونو د روښانه کولو لپاره له پخوانیو تیلي دودیزو څراغونو کار اخلي. د افغانستان په شمال سمنګان ولایت د حضرت سلطان ولسوالۍ د درخکی کلی اوسیدونکي رحیمه وایي چې کلی کې برېښنا نه لري او اړ دي چې له ایلیکاین او کله هم له غازی ګیس کار واخلي. د ازادي راډیو ته وویل
برق طرف ما اصلا وجود نداره، ما از ګیس غازی
زمون خواته اصلا برېښنا نشته، موږ له غازی ګیسونو یا تیلی ایلیکنونو کار اخلو.
د میدان وردګ ولایت د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکي محمد قسیم هم وایي چې د کور درخانه کول لپاره ایلیکاین کاروي. د ازادي راډیو ته وویل
دا چې د موږ ساحه لری دا امکانات د برق نشته دلته، نو د دې په خاطر باندې موږ د لیکاین نه استفاده کړو او د دې واس او تون هم نشته چې موږ برقي چراغونه واخلو چارج کړوغونه استفاده وکړو، ځکه چې امکانات دلته کم دي، د چارج دپاره وسیله هم نشته او اقتصادونه هم ضعیف دي چې برقي چراغونه واخلو دغونه استفاده وکړو.
خو په ځینو ځایونو کې له لیکاینونو چې تیلي څراغونه دي د رڼایي لپاره نه بلکې د لرغونتوب له امله یې د ډول لپاره استفاده کیږي. احمد شاه صافی چې په ننګرهار ولایت کې د یو رستورانت خاوند دی ازادي راډیو ته وویل
لاټین چې د منګه دا د اثر دي، دا اثر دی او بس منګه په خپل هوټلونو کې د تاریخ چې اثر دی سړی راشي چې ولاده لاټین یا
تیلی گیسونه بیا چې دا هم مخکې د افغانستان په ښارونو کې د خلکو د کورونو درخانه کولو لپاره ډیر دود و، آیا لا هم کارول کیږي؟ د کابل ښار اوسیدونکي نازنین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سابقه بوده تیلی بوده از امو زیاد استفاده میکرد مردم.
بخوا تیلی گیسونه و چه خلکو کارول اوز بیخی و رکشی ویدی او نشتا نزای گازی گیسونو نیولای چه خلکی کاروی برقونه کلوی کلا نوی ممک لهم دی گازی گیسونو کار اخلو.
دا افغانستان پر دیرو لری پراتوسیمو که بیا ممکن هغه تیلی سراغونه نا استفاده هم وسی چه خلکو پخپلا جوڑول. دا یادوانی دا چه پخارونو که بیا دا برخنا دا دیری پرچاوی لاملا هغه کورنۍ چې اقتصادي وضعیتی خدای له جنراتورونو چارچی څراغونو او لمریزو برخنا او کار اخلي.
azadiradio.com
افغان ورزشکار عبدالقاسم فردوسی چې په ادم برفی یا د واورو سړی باندې مشهور دی بي وزل ماشومان ته تمرسي جلبولو په موخه د غور ولایت د هریرود سیند د کنګلونو په مینس کې نمایي شرکتونه تر سره کړی دي. نو مورین له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د غور بي وزل ماشومان چې په بي وزلۍ کې ژوند کوي سمدستي او جدي ملاتړ ته اړتیا لري. نور چې زیات د سپګمې پر پور کې
افغان ورزشکار عبدالقاسم فردوسی چې په ادم برفی یا د واورو په سړی مشهور دی تازه د ژمي په دې سړه هوا کې د هریرود سیند په کنګلونو کې د نمایشي حرکتونو په ترسره کولو د غور ماشومانو ته د مرستې غوښتنه کړې ده. ښاغلي فردوسي د یکشنبې په ورځ د جنوري په 19مه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت، مرستندویه ادارو، نړیوالو بنسټونو او سوداګرو وغوښتل چې دغو ماشومانو سره مرسته وکړي. هغه وویل چې د غور ماشومان په فقر او بېوزلۍ کې ژوند کوي او بیرنی ملاتړ ته اړتیا لري.
خواست و تقاضای ما از نیادهایی که امداد رسانه میکنن و از نیادهایی که در بخش
زمون گفتنه له ټول و نړیوال و ملی مرستندوی ادارو سوداګر او له حکومت څخه دا ده چې د ماشومانو لاس ونیسي او هغوی ملاتړ وکړي. هغوی د هیواد راتلونکي دي تر څو زیانمن نشي.
حمایت بکنن، اینا آینده کشور هستن، تا اینا متضرر نشن که آینده ما متضرر نشه.
د فردوسی په خبره د غور ولایت ماشومان نه یوازې له زده کړې او روغتیایي خدماتو محروم دي، بلکې د ژمي په دې سړه هوا کې آن تودې جامې هم نه لري. په همدې حال کې د غور ولایت یو اوسیدونکی حمید الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
دو ماشومان می په بازار کې کار کوي، خپل خو مایوب یم او کار نسم کولای. موږ ډیر مجبور او مستحق یو. باور وکړئ چې اوس مهال هیڅ د خوړو لپاره څه نه لرو. نن چې تیریږي سبا ته حیران یو، هیڅ نه پوهیږو چې څه وکړو.
نذیر احمد چې په دې ولایت کې یو کارګر ماشوم دی هم وایي:
نذیر احمد دا د دوه دکان کار کوم، د ورځې دې شپې تن خارا کوي، یشو په باندې کور ته درې ډوډۍ وړو یادوا او پلار می لاس گاډی لري. زه اوس نشم کولای چې مکتب ویم، کورسونه ویم، تعلیم کوم، پیسې نشته.
د ریلیف ویب سایټ د راپور له مخې چې د جنوري په 13مه خبر شوی، د ژمي له پیل سره هم مهاله د غور د اوسیدونکو وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او بشري ناورین چې له پامه غورځول شوی وی لا ډیریږي. دغه ادارې ویلي چې د پرله پسې وچکالیو له امله چې حاصلات او څاروي له منځه وړي، د دې ولایت د خلکو ستونزې ډېرې شوې دي. یاد سازمان همدارنګه ویلي چې غور ولایت له 1000 څخه ډېر نفوس لري چې په سلګونو لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي او د دوی عاید ډېری کرنیزو ځمکو پورې تړلی دي چې باران یې اوبوي. په غور ولایت کې لومړی ژمنۍ واوره له پلازمینې کابل څخه ډیره مخکې د نومبر په وروستیو کې شوې. درنې واورې وضعیت نور هم خراب کړی او اکثره وخت د لارې بندېدو له امله کورنۍ لومړنیو موادو ته لاسرسی نشي پیدا کوی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په 9 ولایتونو کې د شدید واورې، باران، سختو بادونو او سیلابونو د راوتلو د احتمال خبر ورکړی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
په غزه کې اوربند چې ټاکل شوی و نن په ځای وخت د سهار په 3:30 بجو نافذ شي، 3 ساعته په ځنډ پیل شو. اسرائیل په دې مینس کې پر غزې بمبار ته دوام ورکړ او وی ویل چې حماس له موافقې سره سم د لومړیو درو تنو چې باید خوشي شي د نومونو لست نه دی ورسپارلی، خو حماس بیا ویل چې د ځینو ستونزو له کبله دا کار په وخت ونه کړلی شو. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
اسرائیل اعلان وکړ چې له افراطي ډلې حماس سره په غزه کې اوربند ځایي وخت له 11:15 څخه پیل شوی دی. دا ځنډ د حماس لخوا د خوشي شویو یرغملو د نوملړ په ترلاسه کولو کې د ځنډ له کبله 3 ساعته نه وخت پیل شو. د دې ځنډ په لړ کې اسرائیل په غزه بریدونه روان وساتل. د غزې د چارواکو په وینا په دې بریدونو کې 8 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. حماس دغه ځنډ د تخنیکي دلایلو پیچلو میداني شرایطو له امله بللی او وروسته د دریو خوشی شویو اسرائیلي ښځو نومونه خپاره کړل. د دې توافق له مخې د 22 ورځو په موده کې به د 3 اسرائیلي یرغملو د خوشی کېدو په بدل کې سلګونه فلسطینی بندیان د اسرائیل زندانونو څخه خوشی کړی شي. ټاکل شوی و چې د غزې په ترنګه کې 15 میاشتنۍ جګړه د یکشنبې په ورځ د سهار په 8:30 بجو بنده او اوربند ټینګ شي، خو د اسرائیلي پوځ ویان دانیل هاګاری د سهار په 8:30 بجو یوې خبري ناسې ته وویل چې د بنیامین نتانیاهو په امر اوربند نه عملي کیږي، ځکه چې د حماس حماس افراطی ډلې توافق مات کړی او تر دې دمه د هغو یرغملو د نمونو لیست چې ټاکل شوی و نن یې خوشی کړی نه دی وړاندې کړی. د اسرایلی ورسپانې یت یوت اهرونوت د راپور لمخي حماس ویلی چې د يرغمل شویو کسانو د نوملړ په وړاندې کولو کې ځن په میدان کې د تخنیکی ستونزو له عمل لري. د ډلې زیاته کړي چې دوی پر خپل شمنو ولاړ دي. د حماس یو غړي مخکې ویلی و چې د نوملړ په وړاندې کولو کې ځن د دې لپاره راغلی چې يرغمل شوی اسرایلیان باید لومړی خوندي ځای ته بیول شي. ټاکل شوی و چې حماس د شنبې په ورځ د مازیګر په څلور بجې د لومړیو درو کسانو چې باید خوشي کړي د نمونو لیست وړاندې کړي. مخکې ویل شوی و چې درې اسرایلی یرغمل چې ملکی شزی دي د ماسپښین په څلورو بجو خوشی کیږي او د اسرایل خاورې ته د هغوی تر انتقال وروسته به له نوي زیات فلسطینی بندیان خوشی شي. د اسرایل پوز ویان د یکشنبې په سهار ټینګار وکاو چې تر هغه وخت چې حماس د هغوی یرغمل شویو کسانو نوم لړ چې د هغوی پر خوشی کولو توافق شوی وړاندې نکړي اسرایل به اور بند و نکړي او د پوز عملیات به دوام ولري. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي. د اسرایلی تلویزیونونو د راپورونو له مخې په هغه شیبه کې چې باید اور بند نافذ شوی وای پر غزې هوایي بریدونو دوام وکړ. په همدې حال کې د اسرائیل پوز اعلان کړی چې د نن ورځې له سهار څخه له هغو سیمو څخه شاتګ پیل کړی دی چې د فلسطینی وګړو ګڼه ګوڼه پکې ډېره وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
یو شمیر پاکستانی کاروباریان وایي چې له دغې واده د افغان کډوالو نیولو او جبري ستنولو د دوی په کاروبار بد اغېز کړی دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان حکومت غوښتل چې په بېلابېلو پلمو دي په دغې واد کې میشت افغانان نه ځوروي. په اسلام آباد کې د افغانانو شورا وایي چې په پاکستان او په ځانګړې توګه اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو لړۍ په افغان میشتو سیمو کې په کاروبار بد اغېز وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې د افغانانو د نیولو او افغانستان ته د زینو هغو د جبري ستنولو سره هم مهاله یو شمیر پاکستانی کاروباریان وایي د لړۍ کاروبار ته لوی تاوان رسولی دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې ډیری افغانان اوس د پولیسو د نیولو له ویرې ښارونو ته نه راوځي او په ځینو بازارونو کې ګڼه ګوڼه د پام وړ کمه شوې ده. د اسلام آباد اوسیدونکی زیشان چې د معاملاتو د لارښوونې دفتر لري ازادي راډیو ته وویل
کافی لوګ جاره واپس
ډیری افغانان بیرته افغانستان او یا هم نورو ښارونو ته روان دي ځکه دا کوم وضعیت چې دلته روان دی د زغم وړ نه دی. د خلکو عزت ته پام نه کیږي نو داسې وضعیت کې خود څوک نه پاتې کیږي. ټول د وتلو په فکر کې دي چې زه فکر کوم په پرمختیایي کارونو ډیر بد اغېز کوي. له حکومت غوښتنه کوو چې دوی دې نه ځوروي او اسانتیاوې دې ورته برابرې کړي.
د پاکستان د سند ایالت اوسیدونکی حسنین چې په اسلام آباد کې د تازه سبزیو او میوو دوکان لري هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پله هماره کاروبار بہت
د افغانانو تر روسي نیول وړاندې زمو کاروبار ډیر خو لاغ رئیس چې دوی پاکستانی پولیسو د افغانانو د نیول لړۍ تیز کړي. زمو میوي او ترکاری ډيري خرابيږي ځکه چې اخیستونکي تر ډیر هم د افغانانو پټوله کې دی لړۍ زمو په کاروبار خرابت اخیز کړي دي.
د خیبر پختونخوا د پیښور خار یو سیدونکو د نوم د نو خود په شرط ازادي رډيو ته ویل چې دوی د افغانانو پستانولون نه دی خوښ او باید د دې لړۍ مخاوني ولشي.
مونږ غواړو چې افغانان پاسي په پاکستان کې او افغانان کاروباري خلک دي. مونږ غواړو چې پاکستان کې افغانان کاروبار وکړي او دا خبره چې افغانان پاتې شي دلته او افغانان ښه خلک دي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د 2015 کال له پیل سره هم مهاله په پاکستان په ځانګړي توګه په اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو او ستنولو لړۍ چټکه کړې ده. د ځینو راپورونو پر بنسټ پاکستانی پولیسو د بی اسناد افغانانو سربیره ځینې هغه افغانان هم نیولي او ستانه کړي چې قانوني اسناد یې هم لرل. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو لخوا اداره کیږي د جنوري په 15 ویلیو چې دغه سفارت شاجدفیر په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د دفتر له مسولینو سره په کتنه کې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغان اتباعو د نیول کېدو او زورونې په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. یاد سفارت همداشان د جنوري په 6 نیټه ویلیو چې په وروستیو کې پاکستانی پولیسو په اسلام آباد کې نږدې 800 افغانان نیولي چې په نیول شو کسانو کې د معتبرو اسنادو درلودونکو کسان هم شامل دي. یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده خو د پاکستان حکومت تر اوسه د دې خبرګونونو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. په اسلام آباد کې د افغانانو شورا هم وایي چې د افغانانو د نیول او ستنولو لړۍ پر افغان میشتو سیمو کې د خلکو په کاروبار منفي اغېز پرېښی دی. د دغه شورا مشر سلیمی افغان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په پاکستان کې د افغانانو د نیول او ستنولو لړۍ د افغانانو سربیره په پاکستانی کاروباریانو هم ناوړه اغېز پرېښی او په کار د چې د پاکستان کاروباریان هم پر خپل حکومت فشار راوړي څو د افغانانو پر وړاندې د شته سنځو د حل لپاره ل ځند پرته اقدامات وکړي. تازه د ناروی د کډوالو شورا مشر ویلی افغانستان ته د کډوالو د ستنولو بحران نړۍ له یاده ایستلې ده. یان انګټ شمبا د جنوري 13 په خپل ایکس پانه لیکلی پاکستان اتلک افغانان تر دې دمه خپل خاورې ایستلې او ایران هم د 2 میلیون افغان کډوالو د ایستلو پلان لري.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 00 22 11 24 201.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یوش میر رسیدونکي وای په دې ښار کې د رکشاو زیاتوالي او ډېری غنی غنی لسون سر مخ کړی دي. خود دې خرزین نور رسیدونکي بیا رکشا د خاري ترانسپورت په برخه کې ګټور بولوي چې خلکو ته اسانتي پی رامسته کړی دي. نور جزه د کرام لکرام پر راپور کې
د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار چې خای یو شمیر کسانی د رکشو د خار په نوم هم یاد کړی ځکه ته دې خبره ل انسانانو په کې رکشاوي ډېرې تر سترګو کیږي. دا کوچنی ترانسپورتي وسیله خای د ډېرو کورنیو د روزي ګټلو وسیله وي، اسانه او ارزانه هم. په داسې حال کې چې په افغانستان کې بې وزلی او بیکاری تر بل هر وخت زیاته شوې، د جلال آباد یو شمېر اوسیدونکي وایي سره له دې چې خار کوچنی او رکشاوې پکې له حد ډېرې دي، خو د دوی په خبره ډېری بې روزګار ځوانان له همدې لارې د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ ګټي. د دې خاري اوسیدونکي زاهد الله نصری ازادي راډیو ته وویل
دې کې شک نشته دا چې خار وړکه ده او رشکې ډېرې زیاتې دي، خو بیا هم د زرګونو کورنۍ او کار ورسره کیږي. ځوانان مصروف دي، سار راوځي خپل کار ته او دغه ځوانان برښکاو کې مصروف دي. تاسو له خبر داده شي له نشې توکو څخه لري دي خپل کار کې سار راوځي تر ماخام.
که څه هم اوس مهال په جلال آباد ښار کې د ریکشو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو په تیر جمهوریت نظام کې د ننګرهار ولایتي چارواکو ویلي و چې په دې نسبتا کوچنی ښار کې تر 15 زره رکشاوي ګرځي. یو شمیر رکشا چلونکي وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته بیروزګاری په دې ښار کې د رکشو شمیر لا پسې زیات کړو.
دا 15-16 روپۍ راټولېږي.
د ننګرهار پونتون د ادبیاتو له پونځي فارغ رفیع الله وایي د دندې په لټه د ډیرو دفترونو دروازې وټکولې، خو بلاخره آل شو چې رکشا واخلي او د خپلې کورنۍ لپاره پرې یو مړې نفقه برابر کړي.
بس دغه یو رشکه ما اخیستې ده، هغه په کښتو اخیستې ده، خپل رشکه مې نم ده او بس مزدوري پی باندې کو او مزدوریان چیرته دي؟ دا چې خو ګوره چې ټول ځله بعد خار د رشکو نه ډک دي او دغه ته قرار ولاړ یغه بیخ سوارلې پیدا کیږي نه سر نه تر ما خامه پوری. دا 15-16 روپۍ راټولېږي، خپل گزاره کیږي نه، خو بس خپل ځان پی باندې چلو څوک بل لار نشته.
د جلال آباد خاروالی د معلوماتو پر بنسټ دا خار 122 کیلومتر مربع مساحت لري او د وګړو وسنی شمیر 1 میلیون انسانانو ته رسیږي، خو په دې خار کې هیڅ ډول منظم ترانسپورتي سیستم نشته او وګړي له رکشاو ګټ اخلي چې د ځینو په باور د خار ښکلای ګډوډه کړي او په دې خار کې پریمانه غږیز او چاپیریالي ککړتیا رامنځته کړي. د جلال آباد دوه اوسیدونکو زبی الله او عبد الواحد ازادي راډیو ته وویل چې په دې خار کې تر بل هر وخت د رکشاو شمیر ډیر شوی چې لامل یې ګڼګونه رامنځته شوی او خلک ورسره په ستونزو کې دي.
په دې ورسېو کې د ننګرهار خار کې د رکشو تعداد ډیر زیات شوی او ډیر شمیر غنی غنی رامسته کړي، خلک دې ډیر ستوند سره لاس او گریوان کړي، غږیس کې کټیا رامسته کړي، مثلا اوس مریض څوک شپخانه ته انتقالي عاجل وي نو خار کې غنغونه وی لار بند وی رکشې به خډیر شي.
پنګره هر خار کې د رکشو غنغونه زیاته ده او خار کوچنی ده، په زیر دې چې خلکو ته سہولت برابر شي او زیته په وخت ورسیږي نو برعکس خلک لستون سره مخ دي.
دوی وای د دغه رکشاو لامل د ژمی په موسم کې خلکو ته بلا بیلی تنفسي ناروغي هم پیدا کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د جلال آباد نفوس او مساحت ته په کتلو سره باید حکومت د رکشو د کموالي او یا هم لږ تر لږه د نورو رکشو په واردولو بندیز ولګوي. د طالبانو د حکومت سرپرستی کابینې هم تیر کال د دوی د کورنۍ چارو وزارت په مشرۍ یو پلاوي ته دنده سپارلې وه چې افغانستان ته د رکشاو د واردولو او په ښارونو کې ګرځېدو را ګرځېدو ته یوه طرحه جوړه او نتیجه یې د کابینې غونډې ته وړاندې کړې، خو په دې اړه بیا کوم څه رسنیز نشول. په جلال آباد ښار کې د رکشاو د زیاتوالي او لاملې د خلکو د ستونزو او غوښتنو په اړه په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ولایتي ادارې ویان قاضي مولا عادل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې دوی ژمنه کړې وه چې د ښاري نظم په هدف د رکشاو د ثبت پروسه پیلوي او غواړي چې ښاري رکشاوې مشخصې کړي.
د زهر کاروان خبرونه درته هم لرو، خو اوس خبرونه. سلامونه، د افغانستان په وخت شپې نه نیم بجې شي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یست. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرسل شیر محمد عباس ستانزی وایي چې د نجونو د زده کړو د مخنیوي لپاره هیڅ توجه نشته. د طالبانو له مشر څخه غوښتل چې د افغان ښځو نجونو پر زده کړو بندیزونه لري کړي، ځکه چې د کار ته هیڅ پلمه نشته. عباس ستانزی د څرګندونې پرون د خصوصیت په ودینی مدرسه کې په وینا کې وکړي. د غونډې ګډونوالو ته ویل چې د ښځو نجونو د زده کړو د مانا کولو لپاره هیڅ دلیل او شرعي توجه نشته، او په زمینی ډول د بندیز د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوزاده شخصي نظر وبله. طالبانو د 2020 کال په اگست کې له وخت رسیدو وروسته لشپګم ټولګي پورته انجونې زده کړو په تدریج منه کړې، او په پیل کې ویل چې د بندیز په موقتی وي، خو اوس په دې اړه چې د انجونو ښوونځي به تر کله بندي یوالې بندي څه نه وایي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ستره محکمه وایي ایران به ډیر ژر 1500 افغان بندیان افغانستان ته انتقال کړي. د طالبانو ستره محکمه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د عبدالملک حقانی په مشرۍ د دې محکمې و پلاوي چې تهران ته تللی، د ایران د قضایه قوې د نړیوالو چارو له مرستیال کاظم غریب آبادی سره لیدلې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې دواړو خواوو د عدلي او قضایي همکاریو د پیاوړتیا او د بندیانو د انتقال پر موضوع خبرې کړي دي. وروستی خبر هم دا چې ټاکل شوی د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سبا رسمن د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي. ډونالډ ټرمپ چې د امریکا د ختیځ په وخت د غرمې په 12 بجو د ولسمشرۍ دوهم دوره پیلوي، ویلي چې د ولسمشرۍ لمړۍ ورځ به د غوښمنو عملي کول پیل کړي چې د دوه کلن انتخاباتي کمپاین په لړ کې کړي وي. د امریکا رسنۍ راپور ورکړي چې د ډونالډ ټرمپ انتقالي ټیم سل اجرایي فرمانونه چمتو کړي، سو هغه د خپلې دندې په لمړۍ ورځ سل اصلي کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، سمور سلین ارسلایم او د زهرو کاروان د خبرونې ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به ووري چې طالبان دا کوي چې سکه لیل نشي مواد سره په مبارزه کې 1 میلیارد افغانۍ لګولي، خو بزګران شکایت کوي چې دوی ته مرستې نه دي رسیدلې.
طالبان ما سره هیڅ مرسته وزبانه نه کړې، هیڅ خو مې نه دی را کړې، هیڅ شی مشت نه دی را کړې.
لیو اروپو مخختل چې ولی موتاد د ټولنې د روغ انسان په پرتله ډیر د ډار احساس کوي.
کله چې انسان شیشه مسافوی او موتاد شي نو دا شخصه
رحیم الله برا ته کیسه وکړي چې ولی موتاد شو او لمړی نشاله څه پیل کړه.
ما چر استعمالول یو کال مخکې به دا شیشه بدبخت عمل هم دوه میاشتې مې وسکو.
اکبر غوړي چې په لوی لاس خپل د اکا زوی په نشې مواد موتاد کړي، دا چې څنګه اولی اصل کیسه به په یو ډرامه کې واورو.
څه کوم بابا، مال پونډر خیر ولی چې پاتې کمال شو که پختم شي ما ته به څنګه ټر ورسیږي؟
ګټه خامہ خادر رسیږي.
لومړی په افغانستان کې له نشې مواد سره د مبارزې یو مطلب تورزو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په یو کال کې له نشې مواد سره د مبارزې او متادینو د درملنې په برخه کې تر 1 میلیارد افغانۍ ډېری پیسې لګولې دي.
لبلی خوا بزګران شکایت کوي چې نږدې 3 کال کېږي چې د کوکنارو کښت منع شوی دی، خو په دې موده کې د طالبانو حکومت نه دی توانیدلی چې دوی ته د کوکنارو مناسب بدیل او اقتصادي مرستو زمينه برابر کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په ځینو سیمو کې د کوکنارو او نورو کښتونو وخت را رسیدلی او د طالبانو حکومت بیا هم د پخوا په ډول د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان شمسي کال کې له نشي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې تر 1 میلیارد افغانیو ډېرې پیسې لګولې دي. دا ډول د کورنیو چارو وزارت د نړیوالې ټولنې لخوا په دې برخه کې همکاري نه کولو ته هم ګوته نیسي. د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی وایي له دوی سره د ملګرو ملتونو د استازو او بهرنیو ډیپلوماټانو په غونډه کې ژمنه وسوه چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې به له بزګرو سره همکاري کوي، خو تر دې مهاله په عملي ډول دا مرسته نه ده سوې.
ژمنې سوې دي، ویل کېږي مجالسو کې یادونه کېږي او دوی هم تعهد کوي چې موږ به همکاري وکړو. تر ننه پورې اسلامي امارت د دغې پدیدې سره په مبارزه کې یوازې او یوازې پاتې سوې دي. تیر کال کې موږ د 1 میلیارد نه زیات مصارف په دې برخه کې کړي، نور بدیل معیشت کې هیڅ برخه کې دوی همکاري نه ده کړې.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا 1 میلیارد افغانۍ د قانون له عایدو څخه ترلاسه کړي وي، خو دا خبر نه کوي چې دا پیسې له کوم قانونو څخه ترلاسه کړي، کوم قانون یې خرڅ کړي او چیرې خرڅ کړي دي. د طالبانو حکومت داسې مهال د نړیوالې ټولنې همکاري نه کولو ته ګوته نیسي چې د ملګرو ملتونو د لارې د امریکا متحده ایالتونو او جاپان د مرستو د دوام تر څنګ یوازې 6 کال اروپایي ټولنې له نشي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې له افغانستان سره د 30 میلیونه یورو ډېره مرسته وکړه. مرستندوی هیوادونه ادعا کوي چې دا مرستې د مرستندویو بنسټونو د لارې په مستقیم ډول بزګرو ته رسیږي، ځکه چې د طالبانو حکومت له حقدارو او بېوزلو خلکو سره د مرستو په برخه کې شفاف میکانیزم نه دی جوړ کړی. د روزګان ولایت یو بزګر جمعه ګل وایي چې که څه هم په وروستیو 2 کالو کې په خپل مځکه کې کوکنار نه دي کرلي، خو د دې کار په بدل کې مرسته نه ده ورسره سوې.
ما رانیول غونی وړرانه سم وسه ډوډۍ درسره و بسم د خوراک ولاقي چې ماته غونی په 15500 ورقي یا په 15300 ورقي ان غشتنه دغه چې مشته دی شهره مقرر کړي نو شه دی راکه مشته طالبان ما سر ایس مرسته زبانه نه د کړي ایس خو مې نه دی راکړي ایس شه مشته نه دی راکړي.
لنشی موارد سره د مبارزې وزارت د پلان او پالیسی په خوانې مهین ډاکټر ظفر وایي چې په افغانستان کې به وزګی ته پکتو سره د کوکنارو د کښت منع کولو د لارې بزګرو ته ډیر زیان اوښتي او مرستو ته ډیر اړتیا لري.
د افغانستان خلک په صورت عموم ډیر غریب شوي دي. د قانان چې دي هغه خو مخکې غریب وو، خو اوس ډیر زیات ورسره کومک ته ضرورت شته. که د حکومت له لارې کومک نه کوي، دلته د ملل متحد یا د انجیوګانو له لارې هم کومک کولی شي. د زراعت د متخصصینو سره په مشوره هغه کښتونه چې هلته هم ګټه کولی شي او هم د دوی د کومک په نتیجه کې د اقین په دې توانېږي چې هغه وکړي، خو دقیق پروګرامونه ورته په کار دي.
ملګرو ملتونو یوه میاشت مخکې په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې یوه ډله جوړه او په کابل کې خپله لومړۍ غونډه وکړه. په دې ډله کې بهرني ډیپلوماټان او د بهرنۍ بنسټونو استاد شامل دي. د دې ډلې جوړولو هدف دا شول سوی چې د بزګرو لپاره به د کوکنارو بدیل او اقتصادي مرستې چمتو کوي. که څه هم د دې ډلې له جوړېدو څخه 2 میاشتې تیرې سوي، خو تر دې مهاله پایله رسنیو سره نه ده شریکه سوي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې او د معتادینو د درملنې په برخه کې د څه باندې 1 میلیارد افغانیو د لګښت په اړه د طالبانو حکومت ادعا په داسې حال کې ده چې یو ډیر شمیر معتادینو او د هغوی کورنیو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د معتادینو د ساتنې په مرکزونو کې د بسترې کېدو په مهال کافي خواړه نه ورسېدل او د نشه یي موادو د پریښودو لپاره هم معتادینو ته کافي درمل نه ورکول کېږي.
نشه د موتاد پر روغتیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنه افیر می ورسې ځوان بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تریاک راکد چې په دغم کښتک
مغز دمون خراب کړو، اډو کې دمون غپوچ کړو، اقونه دمون غ خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړي ونی ز خبرونه د نشې توکو د کښت نشې مواد جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
اوس هم له احتیاط سره تړلې وستونځه ارواپوهان وایي چې په انسانانو کې د خطرونو پر وړاندې ویره فطری ده. خود نشه ای موادو استعمال په تیره بیا خیخه په معتادینو کې دومره بې ځای ویره پیدا کوي چې معتاد کله کله ل خپل سیوري هم ډاریږي. دا چې معتادین ولې تر روغو خلکو ډیر ډاریږي، کوم ډول نشه ای مواد په معتادینو کې تر حد زیات د ډار لامل کیږي، بې ځای ویره خپل پر معتادینو او د هغوی پر کورنیو کومې ناوړه اغیزې کوي او پر روغو شوی معتادینو کې د ویرې لری کولو لارې چارې کومې دي، په دې اړه زموږ همکار له ارواپو متیولا وزیری سره مرکه کړي. ښاغلی وزیری په پیل کې د ارواپوهنې له مخې په انسانانو کې د ویرې په اړه معلومات ورکوي.
ویره اولین احساس دی چې شروع یې له عصبي سیستم څخه دی. همدا ویره په انسانانو کې بعد هیجانات رامنځته کوي او غریزه د انسان د پیدایښت سره سم پیدا کیږي. کله چې انسان له خطر او یا هم له ګواښ سره مخامخ کیږي، هماغه وخت کې ویره انسان کې پیدا کیږي. که انسان ویره حس نه کوي، نشي کولی د خطرونو مقابل کې له ځان څخه دفاع وکړي. ویره هره څه چې انسان د جسمي او عاطفي خطرونو مقابل کې حس کوي. ځینې ارواپوهان په دې نظر دي چې ویره فطري او طبیعي ده چې انسان د ژوند سره تړلې ده. په ځینې انسانانو کې ویره ځکه زیاته وي چې مور او پلار یې خپل ماشومان په ماشومتوب کې یېروي. هماغه ماشومتوب د ویرې تاثیرات یې تل ورسره وي او چې لویان هم شي دوی به ډارېږي. او که چیرې ښوونکي، ګاونډیان، پلار او مور مشران خپل ماشومانو ته په ماشومتوب کې جرأت ورکړي، هغوی چې ستر شي هېڅ به نه ویرېږي او یا هم که ویرېږي ویره به یې ډېره کمه وي.
ولې معتادین تر نورو خلکو ډېر ډارېږي؟
هر کسان چې مخدره مواد استعمالوي حتمی او لازمی ده چې انسان روان ته زیان رسوي. کله چې مغز د انسان ضرر ویني، نو په انسان کې اختلال پیدا کوي او خپل ویره یو ډول اختلال دی چې د ویر اختلال لرونکي انسانان به تل ژوند په ویره کې کوي. همدا ویره به دوی ته یو ډول عادت شوي چې ټول ژوند خپل په ویره او دودلګي کې تیروي.
ځینې خلک په دې نظر دي چې شراب او ځینې نور نشه یي مواد ډار ختموي، د دوی دا خبره څومره سمه ده؟
د الکول او شراب مصرف په انسانانو کې رواني ستونزې پیدا کوي او له هغې جملې څخه خلقي اختلالات، شخصیتي اختلالات او په ځینې انسانانو کې د ځانوژنې عوامل هم کیدای شي. کله چې انسان په لومړي کې مواد مخدر مصرفوي، نو د مصرف پر مهال ویره ورڅخه کموي ځکه چې نشه یي حالت سره مخامخ کیږي. چې د خماري حالت پر راشي، نو ویره پکې زیاته شي. کله چې انسان شیشه مصرفوي او معتاد شي، نو دا شخص به غیبي اوازونه اوري. کله چې په لاره ځي، نو دا به فکر کوي چې زه د چا لخوا تعقیب کیږم.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډیر په معتادینو کې د ډار لامل ګرځي؟
هر ډول استعمال د مواد مخدر په انسانانو کې ویره پیدا کوي، بل خصوص شیشه چې جسمی او ذهنی ضررونه له ځان سره لري. تنها د ویرې عامل نه، بلکې په انسانانو کې اختلالونه هم پیدا کوي چې مجموعه د سو اختلال په یو شخص کې به په مزمن یا دوامداره مرض باندې تبدیلیږي. د شیشې مصرف انسان ته ډیره ویره پیدا کوي.
ویره خپله پر معتادینو او د هغوی پر کورنیو کومې ناوړه اغیزې کوي؟
کله چې یو شخص مخدره مواد مصرفوي، همدا شخص د کورنۍ مشر وي او یا هم د کورنۍ یو غړی وي. نشه د کورنۍ چارو باندې منفي اغېز لري، له تصمیم څخه شروع تر تعلیم پورې. یو سالم شخص چې اجتماع کې څومره زیار او کوشش باسي، معتاد شخص وروسته له روږدیدو نه غواړي په اجتماع کې اجتماعي شخصیت پیدا کړي، نو له سالم شخص څخه باید څو برابره زیات کوشش او زیار وکړي تر څو خپل ګاونډیانو او اجتماع ته وښيي چې زه معتاد وم او فعلا اوس صحتمند یم، تر څو اجتماع په دغه شخص باندې باور وکړي.
کله چې یو څوک نشه خوشې کړي، آیا ویره یا ډار یې ورکیږي او که یوې ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
کله چې انسان د مخدره موادو مصرف څخه جوړ شي، نو د دغه موادو تاثیر د ده په روان باندې پاتې کیږي. دغه شخص چې کله له روغتون څخه رخصتیږي، د مخدره موادو مصرف د ده په روان باندې تاثیر پاتې کیږي. نو اړینه دا ده او ضروري دا ده چې دغه صحتمند شوی ناروغ چې له روغتون څخه بهر رخصتیږي، د خپل کانسولار یا روانشناس سره په ارتباط کې اوسیږي. کله چې په اجتماع کې په دغه شخص باندې وسواس د مواد مخدر، مصرف د مواد مخدر وسواس ورته پیدا کیږي، خپل روانشناس سره به په تماس کیږي تر څو د هغه مشکل لپاره یو لاره د حل پیدا کړي. او د مخدره موادو ناروغان چې کله له روغتونونو نه صحتمنده رخصتیږي، دا افراد و اشخاص تر تداوی لاندې باید اوسیږي، کیدای شي په هر مرحله کې دی لغسو کی یا لغسو کی.
اوکی درنو اوریدونکو، د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې نشه د انسان د بدن د نورو غړو په پرتله تر ټولو ډیر د اعصابو سیستم او روان اغیزمنوي. لامدې عمل معتاد ته ناوړه فکرونه پیدا کیږي او دا فکرونه د ویرې لامل کیږي چې وروسته بیا هم معتاد او هم د کورنۍ غړي لګڼو ستونزو سره مخ کیږي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړم؟
په یو دو څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
خبرونه په دې برخه کې زو او د رحیم الله د ژوند کیسه اورو. د لغمان ولایت اوسیدونکو رحیم الله تر نشې مخکې جلبي کوله، پسونه او غواګانې به خرڅولې او په ورځ کې به 2-3 زره افغانۍ ګټلې. کله چې معتاد شو، سرمایه لاس ووته او مزدوري یې پیل کړه. رحیم الله چې اوس په یو روغتون کې بسترې دی، زیاتوي چې پلار یې د کلي ملک او د ښه اعتبار خاوند و، خو د ده د نشې له امله خلکو په بد سترګ ورته کتل او د پوډری پلار به بالا. د چې رحیم الله لومړی نشه له څه شي پیل کړه او د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه زموږ همکار سره د زړه خواله کړی دی.
جلاب پلار می او هغه وفات شو، الله دی وکړي. هغه موږ ته دا کیسه را پاتې، موږ تلور نه اوس الحمدلله. او تلور ور مال جلافیم کوله، لکه چیلیانو مثال میګو وری دغه ماخس ملو کې خرڅولم. یو ملو کې بم واخست، الله عمل ته کوم یو خرڅ کو کنه بم هغه نور بم گاڑی کې بار بل ملو ته بم ورځ بس ملو به کړی دلو د سیوې هفته کې موږ 15 ورځې ملو کې بم د سی ورځ براغله چې موږ باغه کریب مثال موږ د جب نو د سی ورځ براغله چې ورځ کې موږ 15 زره شپک در راولل، 2000 زره یو نیم زر وځدغه سیم کور ته راولل. ما چر سیستم الاول خامخا نشې توګ انسان باندې ډیر هغه راولي، بوج راولي، مغز کمزور کوي. او د سیو چې یو کال مخکې به دا شیشه بدبخت عمل هم دوه میاشتې مې وسکو، خو بیا دغه شیشې سره د ما مغز ټکر غونې هغه کو بخي اعصاب او تکلیف را پیدا کړو. بیا جلال آباد کې ډاکټر صاحب ناصری د صدامې متخصص د اعصاب هغه بیا هغه نه مې اوسو نو څه دوي واغسله، نو هغه راته وویل چې ته شیشه کې بس دوا ستاب زمون کار نه کوي. تقریبا 4-5 کال به کیږي کوم، او شیشه مې دوه میاشتې وسکله. هغه دوه میاشتې کې ماته اعصاب او تکلیف پیدا کړو، نو خدای شاید چې ورونو مې را باندې بوج هغه واچ ورونو خدای شته چې اوسو پیری بیوم وهلم رانه بیلم. خو خیر، نو هغه وخت ماته غوسه و غرات لچ ولې دی ورونو سه مې باندې بیل روټ ماته څنګه د سیاغه کی خورو سره سره چې ما خپل اعصاب هغه ته وکتل. خلق براته ویل یو نه چې اره براته ویل ستنه شي جوړ شو مغز اوس کار پیخه څنګه. نو ما هغه وکړ ځان سره احساس وکړ چې پخ تا کې دی. جلاپی کی هغه اگر کما چر سم هغه وخت سکل خو خیر اچر سو بری مت هغه کم مصرف مم کم او دون هغه اقتصاد نم زبل نو ما چکل دغه شیشه ما شروع کله اگر ډیر مندس دو میاشت مسکل خو دو میاشت کی زما تکلیف می پیدا کی دماغ سپو شي نو هغه تکلیف کی تقریبا دسی وچ یو لک نیم لک روپی ما خپل ځان باندې ولګولې کریکټ ته یوازې کډ نه چې بیخی اورونو کور والا سمرا باندې والو والو بچی می دی هغه یو زیم دی په دغه وخت کې جمعواریم را وستل ما کنه نو هغه زیم دسی وچ شپکلو دی نو هغه مت په څو پیری دسی ویل کنه هغه وخت کې دسی وچ څلور کلو ما ته ویل پلار ته به تاسو څه وخت پری دی کنه دستا مغزی خراب کړ نورون بسر روان او نورون چې په 500 غټل دسی وخت هغه ما په 2000 غټل نو کاروبار مخته هغه چې کله دغه ستونزو سره مخ بیا میلو ته بنتل مډونه پر اتویل شي راځه کرا چې زو نا وخت دی ما ورته تاسو زیز درځم او زما بزلنه کې د ځل لاشم میلې ته خپل کاروبار اول دغه نسوار خو دی عمل خلق وای غنا چې ډیر دی عمل دغه دیم خو دی وای چې دا د زنی اول پلګې ده چاول پلګې به افکا کې خو دویم پلګې ته خو بخامه هغه کې کنه نو همدغه نسوار نیولې ته تاریا کوبرینو د شراب پورې الله دې ګور دغه بوټه او دغه ورته ختم کی زما پلار الحمدلله د کلی ملک په حساب کې شر نه بزان ساتو اوسم خلک الحمدلله صفات کې الله دې وکړه د ټول مسلمانانو مړو خو هغه پلار می ډیر خلک به دسی ویلم چې پلانې وګروزی وګرو وس چر صلاح خان دې پلانې زبستانې دې پوښې ترخه خاطر هم دا چې یو عزت والا پلار ولې دې زید لاس هغه شي بدیا شي همدسې ورو ورو همدسې مهربانه کورنۍ نور تر تربور نو عزیز تربور که څوک دښمن هغه خو د بهم خوشحالي کي وایي ښه شو چې داسې هغه شو او چې څوک دوستي هغه د باندې ډېر اندازې نه خو خفه کېږي کما هغه نه کولی نه شی توکي نه استعمالولی نو نور ورونه مې الحمدلله اوسم شکر دار یو کس د ګزارې وړ سرمایه هغه لري او ما باندې ولا داسې وخت هم راغلی چې ولا چې سره د اهلو حیال مې نهارې شپه ډېره کړې ده.
درنو اورېدونکو، تاسو کولای شئ د ازادۍ رادیو خبرونه 24 ساعته د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو له لنډو څپو 19.25 او 15 مترو او د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې په منځنۍ 12.90 څپو اوري. د خبرونه پورستي او شیبو کې زو او پزره پورې ډرام اورو. په ډرامه کې اورو چې اکبر یو موتاد ته پیسې ورکوي چې د هغه د اکا زوی کمال په پوډر وخته کړي. دا چې اکبر ولې غوښتل کمال په پوډر وخته کړي اصل کې څه ده او وروسته به څه پیښیږي دا به په دې ډرامه کې سره واورو.
اکبر لالا ونی ستام یو دود پودر وای چه لگ ده تابا جوڑه شی.
سالیم جانا ما چکه چه پودر را بانده وای ته ده خپل کار کوا که ده پریان دیوالان دیر اول غواری نو زبو یو بل کس در وخیم.
بل بسوک را وخی
زما ده اکازوی کمال در خیم آقا خو همستان دیوال ده.
او رشته هم کمال میخه خوگان دیوال ده.
نو چه کمال ده خوگان دیوال ده آقا تا ولی ده پودر رو سات نکوی.
اگه تمیم چو زل سات کرده دای خو نی منی
سامور پس شلاش آخر بیو منی
چه کام بابا مال پودر رو خیر ولید چه پات کمال شو که پاختم شی ما تا بایس گتر رو رسیگی
گتر خام خادر رسیگی
سه گتر رو رسیگی پیسی برا کی که پودر
که کمال پودر و پیسی ندر گوی زی در کن
نو تا پو خواه ولی پیسی و پودر نرا کول
نو تا کل را نگوختیو
خیر خیر روز بایدن نو غالم
خسامه ده بس تر دی وروسته دی پودر پا ماش فل دیوی میاشتی پودر دی میاشتی پا سر که لما و غالا نور چو وای
خدا خو پودر شوال پیسی سمر را کمی
زتو وای سمر پیسی در کم
50,000 افغانه غالم
بی خسامه ده دا دی 50,000 افغانه هم دا وست وخلا پاتی پیسی بودی وروسته در کم
بس سامه ده دا سیمه گرنه چه کمال یو افته وروسته دی پودر و عملی شو نور چو وای
گورا څوک خبر نشي چې ما د کمال د پوډرې کولو لپاره تا ته پیسې درکړې دي که خبر شول دواړه به په بلاخته شو
بیرم اوزه ایسو کم نه خبرېږي
سلیمه زایه
دې څه وایې
دا چای خو در واخلم
سمه زازاده زر اخلم
خوری میلمنه غواری
ولی نگوارو خدای دیگه والا رازه
خور دست پای دی در ونی سچ و مینا داری
رازا نگی داری چه ورک سا
سلام علیکم
سلام علیکم خور خیر رغلی څنګه یی جوړی
شکر ستا چل دی شه
رازا رازا مدریګه رازا دلته کین
نه نه کنه منه دوی خبره لپاره رغلیم
د کومې خبره لپاره
پرونز مازو یک پس مش په کور کې مل مکړیو
خخ
ما چای ورولې چې د دوی خبرې مې واورېدلې
خانو چه سره وایل
اکبر مازوی سلیم ته وویل چې کمال په پودو راخته که زه به تاته پودر او 50,000 افغانۍ درکم
توبه خدایه دا څه اورم
خورې زه خو مور یم دا اولاد درد مې لیدلی دی نه غواړم چې ستا زوی هم د سلیم غوندې پودري سي
خانو ستا زوی څه ورته وویل
زما زوی خو پودري دی ویل سمه ده
کمال زویه
آ مورې څه وایې
ته دلته راسه
دا دی درغلم
ته غوږ سه زویه چې شاګله ترور دې څه وایي
بس مورې د شاګله ترور خبرې مې ټولې واورېدې زه بل اکبر سره جوړ شم بس همدا اوس ورځم
ولکه زما خبره خو واوره
خبرې اورېدلو ته هېڅ ضرورت نشته زه همدا اوس له اکبر سره جوړېږم
اکبره تو ما ته دا وایا چې تا رښتیا سلیم هڅولی چې کمال په هیروینو اخته کې
قومندان صاحب کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی ما دا کار نه دی کړی
کمالا
بلې قومندان صاحب
اکبر خو وایي چې کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی ته څه وایې
قومندان صاحب زه په دې باره کې ثبوتونه لرم ما د سلیم د مور آواز ثبت کړی دی که مور راوغواړې هغه یې هم مني
ښه اکبره اوس رښتیا راته وایې او که سلیم راوغواړم د مور سب سوې خبرې خو یې تیارې لرو
قومندان صاحب ما خوشې که ما ټوکې کولې
ښه ټوکې دې کولې ه ټوکې داسې رښتیا راته وایه په دې کار کې د ادب سو
قومندان صاحب کمال خو د ما د کاکا زوی دی زه به ولې داسې کار کوم درته ومې ویل چې ټوکې مې کولې
ګوره پر پولیسو د ناپوهانو ګمان مه کوه موږ د دې خبرې ثبوت لرو سمه خبره وکړه چې دا کار دې ولې کوو
قومندان صاحب زه به درته وایم چې دا کار یې ولې کوو
ښه ته راته ووایه
زه یوازې یوه مور لرم او بس ده غوښتل چې زه پوډري شم او جایداد مې ده ته میراث پاتې شي که نه پوښتنه ځینې وکړئ چې بل مې څه بد ورسره کړي دي
اکبره کمال رښتیا وایي
والا نو څه ووایم قومندان صاحب
بله خبره نشته
ګور اکبره سزا به خامخا وینې خو که له پولیسو سره مرسته وکړې او رښتیا راته ووایې نو سزا به دې لږه کمه شي
بس رښتیا خبره دغه ده لکه کمال چې وویل
ما ونه ویل قومندان صاحب
یعنې تا کمال په دې خاطر پوډري کوو چې زر مړ شي او جایداد یې تا ته میراث شي
و صاحب دغه مې مطلب و
بس پوه شوم ستا اقرار مې ثبت که ته به خامخا د دې نازوانۍ او مردار نیت سزا وینې ته هېڅ نه شرمېږې چې د میراث لپاره یو روغ انسان په نشو اخته کې او په دې ډول یې وژنې افسوس دی ستا پر حال
رنو اوریدونکو دا اول ازادۍ رادیو څخه د دیونی د زهرو کاروان د خبرونه مطلب چې تاسو ته وړاندې شول زه او همکاران می تربلې اونۍ او یوې بلې خبرونه تاسو په لوی او بخونکي خدای سپارو خو وخت
د زهرو کاروان صبرم کلا صبر دی دا تور سترګې زمایا دیږي دیدن چپک نوی دیار دیدن چپک نوی کد سم سورو گل باغ صبر رما کور سترگے کور سترگے زمایا دیگی زړګي صبروم کله صبرېږي دا تور سترګې دا تور سترګې زما دیږي